په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو 12 خبرونه له همدې شپې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. په دې نیم ساعت کې اورئ چې د امریکا ولسمشر افغان پوځیان فوق العاده زړور سرتیری وبلل او د ټوریزم پر ضد یې د هغوی جګړه وستایله. نن جمعه ده، د وژي اسمبلی 1 د سپتمبر 22. له خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګر د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې د بدلون غوښتنه کوي. د بامیان له 100 زیاتو سوداګرو میرمنو ته پرون د ایټالیا د دولت نقدي مرستې وسپارل سوې. د امریکا ولسمشر پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر ځینو افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې د شمالي کوریا پر ضد اقدامات نور هم پراخوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې پریکړه کړې ده چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي، د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي. ښاغلی غنی د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ښاغلي غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې د ټروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو زړورتیا وستایله. ویې ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د ټروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګر د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې د بدلون غوښتنه کوي. سیګر افغانستان ته د څه باندې 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو په درشل کې په یوه راپور کې وایي. متحد ایالتونو ونس وای کړی په افغانستان کې چې د جګړو له کبله فساد او فقر پکې خورا زیات دی، پر دې پروګرام د څار د پیچلتیا او اندازې اټکل وکړي. د سیګر راپور چې پرون خپور سو د دې پروګرام د نیمګړتیاو د یادونې په ترڅ کې د سیګر د مشر جان سوپکو له قوله وایي چې په دې پروګرام کې د واحد حکومت د ارګانونو په توګه د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو ترمنځ د اقداماتو کمښت لیدل کیږي. د سیګر د معلوماتو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 میلادي کال راهیسې د افغان ځواکونو د روزنې پر پروګرام او 1 میلیارد ډالر لګولي او اوس هم د کاله 4 میلیارد ډالر پرې لګوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په لړۍ کې د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته 3-3 په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه لوبې چې په سرپټي لوبغالي کې ترسره کیږي د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې روان دي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر پرون د افغانستان د فوټسال لوبډلې د بریا په اړه ازادي رادیو ته وویل. د افغانستان د فوټسال ټیم په خپل لومړۍ لوبه کې چین ته 6-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د مالدیف له لوبډلې څخه یې هم لوبه 6-1 په مقابل کې وګټله او د سه‌شنبې په ورځ د ازبکستان سیال ټیم ته هم 4-2 په وړاندې ماتې ورکړه. د پنځمې ورځې په لوبه کې د اماراتو ټیم ته 4-3 په وړاندې ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي جام د سرپټي لوبغالي په لوبه کې ګډون کوي. د افغان لوبډلې بل لوبه به لویټنام سره وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر یو شمېر افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې د شمالي کوریا پر ضد اقدامات نور هم پراخوي. ښاغلی ټرمپ د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره له کتنې مخکې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د شمالي کوریا اټومي وسلې او توغندي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی او دا د منلو وړ نه ده چې یو شمېر د دې یاغي او جنایتکار رژیم مالی ملاتړ کوي. ټرمپ زیاته کړه د نوي فرمان عملي کېدل به هغه سرچینې بندې کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د پیونګ یانګ هڅې تمویلوي. هغه د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال د شمالي کوریا د ګواښونو په وړاندې توند دریځ خپل کړ. د شمالي کوریا مشر یې راکټي سړی او یو انتحاري وباله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله پر شمالي کوریا څو ځلې بندیزونه لګولي، خو پیونګ یانګ د تیرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې نور بندیزونه به د دې هېواد اټومي پروګرام نور هم ګړندی کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف خبرداری ورکړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په وړاندې پوځي اقدامات د وی فاجعه باعث کېدلی سي. شغلی لاواروف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې په خپل وینا کې د شمالي کوریا وروستي اټومي او راکټي ازموینې په کلکه غندلې دي، خو دا زیاتوي چې پوځي اقدامات شایي د یو ناورین باعث سي. د ناتو یو شمیر غړو هیوادونو پرون د پولند په شمال کې پوځي تطبیقات پیل کړل. دا تطبیقات وروسته له هغې کېږي چې روسیې او بیلاروس تیره اونۍ د نږدې 13,000 سرتیرو په ګډون پوځي تمرینات وکړل. د ناتو د غړو هیوادونو دفاعي پوځي تطبیقات چې د شمار 12 په نوم یاد سوي، د ناتو د 12,000 ځکنیو هوایی او سمندري ځواکونو په ګډون ترسره سول. په دغو تطبیقاتو کې چې تر بلې جمعې پورې به دوام وکړي، د اول وار لپاره هغه ملکي رضاکاران هم برخه اخلي چې د خپل هیواد د پوځي ځواکونو ملاتړ کوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبری مجله کې اوري چې د امریکا ولسمشر افغان پوځیان فوق العاده زړور سرتیری وبلل او د ټوریزم پر ضد د هغوی جګړه وستایله. په دې اړه د سیاسي مسایلو له یو تحلیلګر سره هم غږیدلی یو.
کله چې زمنګ وسوال پوځونه تشکیږي، طبي خبره ده چې هغوی نور هم په قوت سره د وطن خدمت کوي او د وطن ساتنه کوي.
د پوهنی وزارت وای د نجونو د زده کړو په وړاندې لا هم په افغانستان کې خندونه سته. په بهرنیو راپورونو کې د امریکا ولسمشر هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر شمالي کوریا بندیزونه نور هم پراخیږي. په خبری مجله کې نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو.
سیاسي رادیو ته واجی است.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان نور له متحده ایالاتونو څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې د امکاناتو د ضایع کېدو په مخنیوي له فساد سره د مبارزې او د دې هڅو د نتیجو د پوره حساب کتاب ورکولو ژمنه یې کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وکتل. شغلی ترامپ افغان پوځیان فوق العاده زړور سرتیری وبلل او د ټوریزم پر ضد د هغوی د جګړې ستاینه وکړه. نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان له متحدو ایالاتو څخه سپین چکونه نه غواړي، بلکې پریکړه یې کړې چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي، د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي. ښاغلی غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره د کتنې پر مهال خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
موږ سپین چکونه نه غواړو او د هغو کارونو د ترسره کولو پریکړه مو کړې چې په موږ پورې اړه لري، د فساد پر ضد مبارزه، د سرچینو او امکاناتو د ضایع کېدو د مخنیوي یقیني کول او د دې هڅو د نتیجو په اړه بشپړ حساب کتاب ورکول.
ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکا د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې متحده ایالاتو د ټولو پوځي، ډیپلوماټیکو او اقتصادي لارو چارو د کارولو لارې حلې ځلې کړې چې افغانستان له 40 کلن بحران څخه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ښاغلي غنی سره ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې، د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغان ځواکونو د زړورتیا ستاینه وکړه او ویل امریکایي ځواکونه د هغو سرتیرو مشري کوي چې د تروریستي ډلو پر ضد کلکه مبارزه کوي. هغه زیاته کړه، موږ په څو دلایلو په افغانستان کې پاتې یو چې یو عمده دلیل یې د هغو تروریستي شبکو ځپل دي چې په بېلابېلو دلایلو تر نورې نړۍ په افغانستان کې ډېر راټول شوي دي. موږ هلته خپل کارونه په اغېزمن ډول ترسره کوو. ولسمشر ترامپ همداراز یادونه وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې راټولې شوي او فعالیت کوي، خو د زیاته کړه چې د جګړې اصول اوس بدل شوي دي. د وویل افغان او امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېره ټولو تروریستي ډلو ته سخته ضربه ورکړې ده.
په همدې حال کې ارګ وایي چې ولسمشر غنی او ښاغلی ټرمپ په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد د جدي مبارزې او همدارنګه د افغان ځواکونو د تمویل، تجهیز او پیوړی کولو په اړه خبرې وکړي. د ارګ رسمي وپاڼه په یو خبر پڼه کې وایي د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان د قانونو په سکتور کې د امریکا د همکارۍ د ژمنې په اړه هم بحث وکړ. بیان د ښاغلی ټرمپ له قول لیکي چې وایي متحد ایالات به د افغانستان د پرمختګ او هوساینې لپاره د افغانستان د قانونو په ګډون په بیلابیلو سکتورونو کې اقتصادي همکاري وکړي. د هر خبر پانه زیاتوي افغان ولسمشر د هیواد د طبي زیرمو د انکشاف په برخه کې د امریکا د همکاري د ژمنې هرکلای وکړ او ویل د افغانستان اقتصادي انکشاف او هوساینې د افغانستان د قانونو د سکتور په پراختیا پورې تړلې. ښاغلی غنی ویل چې د قانونو د سکتور له انکشاف سره به افغانستان په خپل پخو دريږي او خپل امنیتي لګښتونه به په خپل چمتو کړي.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان نور د امریکا له متحده ایالاتونو څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې د امکاناتو د ځای کېدو په مخنیوي له فساد سره د مبارزې او د دغو حادثو د نتیجو د پوره حساب کتاب ورکولو ژمنه کړې ده. ولسمشر غنی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وکتل. پر همدې موضوع احمد تکل د سیاسي مسایلو له تحلیلګر حاجی سید داود سره مرکه کړې. اول یې ورڅخه پوښتنه کړې د دې په باور د دواړو ولسمشرانو د خبرو مهم ټکي څه و او څومره د عملي کېدو وړ دي؟
د ټولو مهمه خبره هغه ده چې په امنیتي ډګر کې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د وسلوال ځواکونو سرخندنه تایید کړې دي. زه فکر کوم چې دا د افغاني ځواکونو په مورال باندې ډېر یو ښه تاثیر کوي. یعنی په کورنۍ امنیت کې کله چې زمنګ وسلوال پوځونه تشویق کیږي او هغه ته نړیوال ملاتړ ترلاسه کیږي، طبیعي خبره ده چې هغه نور هم په قوت سره د وطن خدمت کوي او د وطن ساتنه کوي. د دې سره په خوا کې کوم مهم ټکي چې په ستراتیژي کې راغلي ولکه د پاکستان سره په اړیکو کې یا خپل د امریکا د ځواکونو پاتې کېدل په افغانستان کې مهمه خبره ده. یعنی دوی وایي چې من شرایط ته په کتو بدل تر ځواکونه نغه کو چې دا خبره هم د ولسمشر غنی د خوا ډیره صحیح شوې ده او ارکلای ورته ویل شوې ده او غنان هم د خبرو نه خوشاله دي.
حاجی صاحب، د ولسمشر یو خبره چې له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې وکړه دا و چې وای د امریکا نوې ستراتیژي لا د مخه په افغانستان کې نتیجه ورکړي. فکر کوي د ولسمشر اشرف غنی اشاره کوم نتایج ته ده یا کوم مسایل ته ده؟
او تر غزه پورې چې زمنګ د سرویګان خې په تیر 2-3 هفتو کې په افغانستان کې تقریبا جګړه د شل نه تر 10% پورې هم په ولایاتو کې هم په کلو ولسوالیو کې راکمه شوې ده. په دې حال کې چې لا هم د جګړې موسم دی، د وی خونه د افغانستان خلک په دې باندې امیدوار شو یا غن امید چې په خوا و چې موږ به واځي پات کیږو او دلته به کورنۍ جګړه رامنځته شي. کله چې دا ستراتیژي اعلان شوه مستقیما د خلکو په روحیاتو ډېر ښه تاثیر کړی دی او ډېر ولایتونو کې دا خبره څنګه راغلې ماشل نه تر 10% پورې دغه کې کمواله راغلې.
یوه بل مسله چې ولسمشر په خپل څرګندونو کې یاد کړه دا و چې وای افغانستان له امریکا نه سپین چک نور نه غواړي. ظاهرا د دې هدف دا و چې یعنی د افغانستان حکومت به له فساد سره مبارزه وکړي او خپل د ژمنه یو ځل بیا تازه کړه. څومره به ولسمشر وکولای شي چې له فساد سره حقيقي مبارزه وکړي؟
بنسټیزه پښتنه هم دا ده دغه ستراتیژي کې د امریکایانو وظایف او مسؤلیتونه هم معلوم شوي دي او د افغانستان د دولت هم شوي دي. او مخکې د مخکې نه اشرف غنی په دغه مسلې باندې تاکید کړی دی چې موږ خو حکومت ولی رامنځته کوو او د فساد ضد ادارې رامنځته کړي دي. نو زه فکر کوم چې دا د سپین چک مسله د ښې حکومت ولی سره ارتباط نشي. یعنی په دې معنی چې دلته به نور د امریکا پیسې هي خو ملکي ګنا خیالي عسکر، خیالي ډاکټر، خیالي معلم د پخوا په څیر دغه شان دا به د منظمو ارګانونو د لارې په مصرف رسیږي. یعنی دا د امریکا ستراتیژي ته یو اطمینان دی مخکې د مخکې نه دوی ورکړی دی.
د ولسمشر ټرمپ وینا وه په دې کتنه کې چې وای موږ به تروریستي ډلې په افغانستان کې له منځه یوسو، په داسې حال کې چې امریکایان په خپله په جګړه کې دخیل نه دي، په کومه وسیله باندې به دا تروریستي ډلې د ولسمشر ټرمپ په وینا له منځه ځي؟
ګورې، اصلي مسله دا وه په 14 کلونو کې امریکایانو دلته که په جګړه کې داخل وو که کومکونه کول متاسفانه دوی دلته یو ډلې سره یا پخوانی حکومت سره همکاري کوله چې هغه به همیش د امریکا ضد ویناوې به یې کولې غبرګونونه به یې ښودل زه اوس فکر کوم چې هغه حالت تللی دی کله چې د امریکا او د اشرف غني ژبه مشترکه ده افهام و تفهیم په منځ کې دی په تېر وخت کې داسې نه و د یوې خوا نه د امریکې او د دولت ترمنځ د افغانستان دولت ترمنځ اختلاف و د بلې خوا نه دوی کافی تجهیزات او امکانات هم نه درلوده اوس کله چې دا دوه مسلې حل شوې طبیعي خبره ده چې د ترامپ خبره بیا دلته تروریزم هم به منځه ځي او د افغانستان دولت او په مجموع کې نړیواله ټولنه یو بری ته رسېږي
د سیاسي مسایلو تحلیلګر حاجی سید داوود ول آزادی رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو ووري
اوسم د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو پاڼې را اړوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي نیویورک ټایمز رسپانی په خپل تازه غنې کې د پاکستان د صدر اعظم د ادعاو په اړه لیکنه خبره کړې چې ویلې دي وسلوال طالبان ډیورند کرښه ته څیرمه لمنځه وړل سوي دي د رسپانی په باور نړیواله ټولنه په ځنګړي ډول د امریکا متحده ایالاتونه د پاکستان پر دغو ادعاو باور نه لري او د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي دا حقیقت جوتوي ځکه په هغې کې پاکستان ته په توند لهجه خبرداری ورکول سوی چې امریکا نور دا نسي زغملی چې پاکستان دی هم له امریکا مرستې واخلي هم د پاین حل کې په خپل خاوره کې تروریستي ډلو ته پناه ورکړي او ملاتړ یې وکړي دغه امریکایي ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي په دې پورې تړلې ده چې پاکستان پر افغانستان له خپلې خاورې د حملو د مخنیوي لپاره څومره اقدامات کوي او تر څومره حده توانیږي د ډیورند کرښې هاغړې ته د دغو ډلو د تحرکاتو مخه ونیسي نیویورک ټایمز رسپانې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني دا خبرې هم راخیستې چې ویلې دي د ولسمشر ټرمپ په نوې ستراتیژۍ کې دا ټکی نوی دی چې پاکستان ته زمینه برابروي څو له فرصت څخه په ګټه اخیستو په افغانستان کې د خپل فعالیت لوری بدل کړي ولسمشر غني ویلي که پاکستان دغه بدلونونه را نه ولي هماغسې چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې یادونه سوې دا کار به یې بې توانه پاتې نیسي ورځپاڼه د دې مطلب په یادولو سره دا نتیجه اخلي چې د پاکستان له دغو ادعاو سره سره چې ګواکې وسلول طالبان یې له منځه وړي او په دغه هیواد کې کومه بله افراطي ډله فعاله نه ده نړیواله ټولنه بیا په ځانګړې توګه امریکا او افغانستان د پاکستان دغو ادعاو ته اهمیت نه ورکوي او په دې برخه کې د اسلام آباد د عملی اقداماتو غوښتونکي دي ډیپلومات خبرونې په خپله تازه ګڼه کې پر دې موضوع لیکنه خبره کړې چې آیا په افغانستان کې روانه جګړه د سختریزو وسلوالو د ځپلو مبارزه ده که کورنۍ جګړه خبرونه د دې دواړو جګړو تفاوت تشریح کوي چې د افراطیت په وړاندې مبارزه کې هدف د افراطیت ځپل وي او حکومت پر ټول هیواد بشپړ واکمن وي خو په کورنۍ یا داخلي جګړه کې دا موضوع مطرح ده چې د دولت د مخالفو وسلوالو د پرمختګ مخه ونیول سي او هغه ساحې وساتل سي چې د حکومت په لاس کې دي او پرې نه شول سي چې دشمن پرمختګ وکړي ډیپلومات خبرونه زیاتوي دا ډول اقدامات دشمن ستړي کوي او په اوږده مهال کې پوهوي چې په سیاسي هڅو سره ممکن لاسته راوړنې ولري او د وخت په تېرېدو سره د سولې خبرو ته کښېني خبرونې لیکلي د افغان حکومت او په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي چارواکو له څرګندونو او د امریکا د نوې ستراتیژۍ له عبارتونو څخه داسې ښکاري چې دوی هم غواړي تر ممکن حده پر وسلوالو طالبانو فشار زیات کړي او پرې نږدې چې نور پرمختګ وکړي او بالاخره د پخلاینې لار خپله کړي د ډیپلومات خبرونې په حواله د تیرو څو کلونو جګړې ښیي چې افغان حکومت شایي په نږدې وخت کې دا توان ونه لري څو د هیواد پر ټولو برخو بشپړ کنټرول ولري حکومت تمه لري وسلول طالبان قانع سي چې د جنگ په میدان کې بریالي کیږي نه که د پخلاینې لار خپل کړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي شي لسره وړنې زیاتې وي د افغانستان د پوهنې وزارت مني چې امنیتي ټولنیزو او مالي ستونزو په دغه هیواد کې د نجونو د زده کړو خدمات اغېزمن کړي دا څرګندونې پر داسې مهال کیږي چې د بشري حقونو د سر نړیوال بنسټ په دې وروستیو کې جمهور رئیس غني ته په یو خط کې لیکلي چې له دوو کلونو راهیسې د افغانستان د پوهنې په نظام کې د نجونو د زده کړو امکانات له خنډونو سره مخامخ سوي یوسف خان ځدران له کابله
د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې امنیتي ګواښونه، مالي ستونزې او کلتوري محدودیتونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې ستر خنډونه دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بشر د حقونو د څار نړیوال بنسټ په دې وروستیو کې افغان ولسمشر ته په یو خط کې لیکلي چې په وروستیو دوه کلونو کې د افغان نجونو د زده کړو بهیر د خرابېدو په لورې تللی دی. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نجونو زده کړو له وضعیت اندېښمن دي او ټولنیزو ستونزو دا مزل لا اغېزمن کړی دی.
تهدیدات هست، مشکلات بودجوی هم وجود داره.
دی وی گواخونه دی، بودجوی ستونزه هم شته، دنجون زده کونکو پرولاند کلتوری او آنانوی ستونزه هم دیری دی. خواساسی ستونزه امنیتی گواخونه دی، لبدا مرغه کلا چه گواخونه دیر وی، دنجون و مور و پلار زرنه کوی چه دوی خونزی تا ولیگی. زکنو دوی چه کمی ستونزی یاده کردی، مونگ هم آغا تاییده او.
در افغانستان اونا یاد کردن، ما هم تایید میکنیم.
په دغه خط کې چې د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې رئیس لیزل ګرانت هولت لخوا لیکل شوی، راغلی چې د نجونو د زده کړو لپاره د بودیجې کمښت په دغه برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي او په ځینو سیمو کې دا خطر په ډېرېدو دی. په دغه خط کې راغلی چې د افغانستان 50% نجونې هیڅ ښوونځیو ته نه دي تللي او تر 15 کلونو عمر لرونکي نجونې بیا یوازې له 2-3% پورې ښوونځیو ته تللي دي. په همدې ډول په دغه خط کې ویل شوي چې د کندهار او پکتیا په شمول په ځینو ولایتونو کې د ښځینه زده کوونکو شمېره له پخوا کمه شوې ده. د خط په دوام کې راغلی چې د نجونو پر وړاندې تبعیض، د ښوونځیو نشتوالی، د څښلو اوبو ته نه لاسرسی او د درسي موادو کمښت د افغان زده کوونکو پر وړاندې جدي ستونزې دي. په 80% ښوونځیو کې د تشنابونو نشتوالی، د اوسېدو له ځایونو د ښوونځیو لرې موقعیت، د بودیجې نشتون او نامنی هغه نورې ستونزې یادې شوي چې د دغې بنسټ په باور ډېرې نجونې اغېزمنې کړې دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې رئیسې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې د دوی راپور به راتلونکي میلادي میاشت خپور شي. بل لوري ته د ولسي جرګې د پوهنې او لوړ زده کړو د چارو کمیسیون د نجونو زده کوونکو پر وړاندې پشته ستونزو اندېښنه ښیي، وایي چې نامني د نجونو زده کړو د مخنیوي اصلي لامل دی. د دغه کمیسیون یو غړی عبدالودود پیمان وایي د دغې ستونزې د حل لپاره باید جدي پاملرنه وشي. دی وایي د ځینو ولسوالیو لرې پرتې سیمې له 10-11 کلونو رئیسې د مخالفینو په واک کې دي. نسل په بشپړه توګه بې سواده او محرومه پاتې کیږي او دا ناپوهي بیا په راتلونکي کې ستونزې رامنځته کوي او نجونې به همداسې له زده کړو پسې پاتې کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې دا وخت 9.4 میلیونه زده کوونکي په ښوونځیو کې په درسونو بوخت دي چې له 40% څخه ډېره برخه یې نجونې جوړوي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې 3.5 میلیونه ماشومان چې 15% نجونې تشکیلوي ښوونځیو ته له تللو محرومه دي او له زرو ډېر ښوونځي د نامنیو له امله د زده کوونکو پر مخ تړل شوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر ځینو افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې پر شمالي کوریا بندیزونه نور هم پراخوي. ښاغلی ټرمپ د جاپان او جنوبي کوریا له مشرانو سره په کتنه کې دغه راز وویل چې په نویو اقداماتو کې به د شمالي کوریا د بارچلانۍ او د سوداګرۍ شبکې په نښه سي. نور تفصیل د احمد تکل څخه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې وویل دا د منلو وړ نه ده چې ځینې مؤسسې د شمالي کوریا د رژیم مالی ملاتړ کوي. ښاغلی ټرمپ د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره لکتنې مخکې خبریالانو ته وویل د ده د فرمان عملي کېدل به هغه سرچینې بندې کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د پیونګیانګ هڅې تمویلوي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې دا فرمان یې لاسلیک کړی دی.
Today I'm announcing a new executive order I just signed.
نن خپل هغه نوی فرمان اعلانوم چې دا شی به مې لاسلیک کړ. دا فرمان زموږ واک فوق العاده پراخوي څو هغه افراد، کمپنۍ او مالی مؤسسې په نښه کړو چې له شمالي کوریا سره کاروبار ته لاره وروي. شمالي کوریا چې د خپل اټومي پروګرام د پیاوړي کولو هڅه کوي او غواړي د اټومي سروکو لرونکو توغندیو په وسیله د امریکا د ویشتلو قابلیت ترلاسه کړي، د کیم جونګ اون تر قیادت لاندې لسګونه توغندي ازمیلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سپتمبر په 11 نیټه د شمالي کوریا د هغه بالستیک توغندي ازموینه چې د جاپان پر فضايي قلمرو تیر شو یو پراونکې عمل وباله او په کلکه یې وغنده.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال د شمالي کوریا د ګواښونو په وړاندې توند دریځ خپل کړ. د شمالي کوریا مشر یې راکټي سړی او یو انتحاري وباله. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان له سوله ییزې لارې د شمالي کوریا د اټومي بحران د حل غوښتنه وکړه او د ملګرو ملتونو عمومی اسامبلې ته یو ویل چې که څه هم د خبرو میسته د شمالي کوریا د کېنولو لپاره بندیزونو ته اړتیا شته، خو د زیاته کړه چې هېواد د شمالي کوریا سقوط نه غواړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اټومي وسلو او بلستیک توغندیو د ازموینو له کبله پر شمالي کوریا څو ځلې بندیزونه لګولي، خو پیونګیانګ د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې نور بندیزونه به د دې هېواد اټومي پروګرام نور هم ګړندی کړي. د نویو بندیزونو د اعلان پر مهال ولسمشر ټرمپ وویل چې د چین مرکزی بانک له شمالي کوریا سره کاروبار بند کړی او زیاته کړه چې په نویو اقداماتو کې به د شمالي کوریا د بارچلانې او د سوداګرۍ شبکې هم په نښه شي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان او طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان له امریکا څخه سپین چیکونه نه غواړي، بلکې پریکړه کړي ده چې د فساد پر ضد به مبارزه کوي، د سرچینو د ضایع کېدو مخه به نیسي او شفاف حساب کتاب به کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګر د افغان ځواکونو د روزنې په پروګرام کې د بدلون غوښتنه کوي. د بامیان له وسه وضعیاتو سوداګرو میرمنو ته پرون د ایټالیا د دولت نقدي مرستې وسپارل سوې. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیایي لوبو په لړۍ کې د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته 4-3 په وړاندې ماتې ورکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې پر یو شمېر افرادو او کمپنیو د بندیزونو له لارې د شمالي کوریا پر ضد اقدامات نور هم پراخوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په وړاندې پوځي اقدامات د یوې فاجعې باعث کېدلی سي. او د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو پرون د پولنډ په شمال کې پوځي تطبیقات پیل کړل.
د ژوند رنګونه
زمانو خپل مشال ده. څه کار کوي؟ زه خپل بندر یم، قرآن مجید جوړم. څه ډول جوړی ده؟ دا شریشم جوړیږي، بیا اول په لاس جوړیږي، بیا شریش جوړ کی، بیا په کټینګ باندې مشین دغه کو، بیا تړل کیږي بل بل یو زینه بر زیته بیا وړي. دا بیا هم ضرور کار ده، منګه جوړو.
تاسو چې دا قرآن کریم چاپوي دا تیار در سره ست ده؟ په مغه یو رقم چاپوي ک مختلف قسمه چاپوي؟
دا د خپل دغه راځي ټریسینګ کا چیرته په خبر جبه کې راځي. دا بیا ټریسینګ کې بر عربي ترجمه لاندې اردو، نو بس دا صرف ماشين کې واچي بر په من کاغذ ورولېګو، نو دا غي باندې دا چاپ کیږي. چا څنګه ټریسینګ کې دا لاندې کاغذ کې چاپ کیږي، من چې بس تور رنگ واچو هغه تور رنگ باندې چاپ کیږي. که اردو ترجمه کې بیا اردو ترجمه راځي، که په پښتو ترجمه کې پښتو ترجمه کې راځي.
دا بیا ولایتونو ته لیږي هدیه کوي.
دا مشهور کمپنی نه تاج کمپنی په نوم په خبر کې دا دلته کمپنی جوړ کړي. دا دا غي کارونه دي.
دا افغانان دي ټول؟
دا ټول افغانان دي. کیسه خانه کې چې هغه موږ به کم کار غوونه کولو، دا هغه ټیم زړه ډیر ورکوټه مې دا ورونه مې دا کار کولو. نو دا مشهور فابریکه د پیښور کې د کیسه خانه په نوم مد صدف پلازې په نوم د لکتاج کپنی ورته وې صدف پلازا ده. الته ټول دا دغه کارونه کیږي. قران مجید زما خپل استاد دی، دا ګلنواز په نوم دی، هغه دا ټریسینګ جوړي.
نو څوک لکه چې دا کار کوي؟
دا زمونږ په درونه د طرف نه شروع دی. اول مې رونه کړو سیمونګه کو لکه شوري وړې وخت او شمن چې په خورته تلو پلارانه می دوم روچ دوم رونه کینه ولی هو نو دا کار شروع کړه رونه می ډیر واړو چې دا کار په شروع کړه تر اوسه پورې لګې دی ک
یوازې دغه کار کوي ک درس هم ورسره وای
درس ورسره هم خپل انګلیش کورس کیمه دا سار ټیم دا ضرور زلزم پریس کارت زم مازیګر ټیم کراشم به کورس زغه کومه ارونم ک بار ملک چې دغه د کتابونه پری غوستي دي هغه نه د زده کړه کومه ځکه کې پورتو ترجمه د پورتو زیات تر پويګم انګلیش ویل شم خو په ترجمه نه دغه کېګم نو چا اردو ویم بیا پر سر می په لګرسي ویل شم پس هغه ته ناست مغه ویم
په دویمه سهارنی خبری مجله کې ل سید سمی عباس سره وسی چې ل تازه راپورونو خبرونو او مطالب سره استودیو ترغی